بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
پښتو خبرونه ډیرو محترم اوریدونکو، په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د خالی یا شنبه ورځ د 2400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 22مه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې 9مې او د 2021 میلادي کال د نومبر 14مې نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن عظیم و شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوی، دا لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. دا خبرونه وروسته بیا سیاسي تبصره اوریدل شي، چې د امریکا د بندیزونو د لغوا کېدا په ضرورت د روسیې ټینګار تر عنوان لاندې ده. لدی وروسته بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي، چې بیا هم د عادت په ارتباط درته پروګرام وړاندې کیږي. او لدی وروسته هم درته بیا په دفاعي زمينه کې د اسلامي ایران د بریاو په حق لا پروګرام وړاندې کیږي، چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سر ترسي. parstory.com/pe زمونږ د انټرنیټي سایټ درک تشي، تاسو په نړۍ او سیمه تازه خبرونه او نور ډیر جالب مطالب اوریدل شي. یو لنډه دمکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی باکری کنی ویلی چې اروپا ته په سفر کې د بایکاټونو په لغوا کېدا ټینګار وشو. قطر به په افغانستان کې د واشنگټن د ګټو ساتونکي وي. او خاغلی جعفری وایي چې تحریک طالبان سره خبرې اترې د ملي ګټو په خلاف دي. اوسم بشپړ خبرونه. اروپا ته په سفر کې د بایکاټونو په لغوا کې دا ټینګار وشو. ایرنا لا راپورټ سره سم د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال خاغلی باکری کنی څو اروپایي هیوادونو ته د خپل سفر په پای کې وویل چې د غیر قانوني بایکاټونو په اغیزمن لغوا کې دا او د نه تکرار د تضمین په اهمیت ټینګار وشو. خاغلی علی باکری کنی په یو ټویټ کې ولیکل، فرانسې، جرمنی، انګلستان او اسپانیا ته په سفر کې د راتلونکو خبرو اترو په شمول د دوه اړخیزو او سیمه ییزو نړیوالو موضوعګانو په اړه رغنده او جدي خبرې اترې شوې دي. همدارنګه څو رسندیو سره مرکه هم کړې دي. د ایران د خارجه وزیر مرستیال د دغو مذاکراتو او خبرو اترو هدف د غیر قانوني بایکاټونو لغوه کول بل دي. قریشی وایي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې رول لوبول ضروری دي. ایرنا خبری آژانس راپورټ ورکړی، د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په افغانستان کې طالبانو د موقته حکومت لپلاوی سره په کتنه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت او کړکېچ د اوري لپاره د نړیوالې ټولنې رول ضروری وبلاوی ویل چې نړیواله ټولنه باید د دغه هیواد په نسبت په خپلو دندو عمل وکړي. د پاکستان خارجه وزارت لا دغه لیدو کاتو ورستا په یوه اعلامیه کې ویلي، شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت د سرپرست امیر خان متکی په مشرې لاپلاوی سره په کتنه کې ویل چې افغانستان له یوې حساسې مرحلې په تیریدا دی او باید په داخل او بهر کې د سولې د مخالفانو په نسبت زیر واسي چې نړیواله ټولنه په دې زمینه کې مهم رول ولوبول شي. د غلی د کاته په اسلام آباد کې د پرمختلل ټرای کا په چوکاټ کې د پاکستان، چین، روسیا، امریکا د ځانګړو استازو له ګډې ناستې سره په یو وخت شوي دي. په دې ناستې کې په یوې اعلامیه کې د طالبانو غوښتل شوي چې په خپلو ژمنو باندې په عمل کولو سره دی په افغانستان کې یو معتدل سیاست تعقیب کړي. د پاکستان خارجه وزیر لامیر خان متکی او سره پلاوی سره په کتنه کې د ټرای کا غونډې لا نتیجو هم دوی خبر کړي دي. قطر په افغانستان کې د واشنگټن د ګټو ساتونکو بوي. امریکا او قطر موافقه وکړه چې قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ډیپلوماټیک استازندوی وي. یو جګپوري امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د دې خبرې د کولو ترڅنګ ویلي چې دا لا شل کلنې جګړې ورسته پر راتلونکي کې د واشنگټن او کابل ترمنځ د نیغ په نیغه تعامل یوه مهمه اشاره حسابېږي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپورټر کړی چې قطر یو موافقه لاسلیک کړه چې په اساس یې دوها په افغانستان کې د امریکا او طالب حکومت ترمنځ له رسمي تماسونو سره د مرستې لپاره د امریکا د ډیپلوماټیکو ګټو د ساتونکي رول لوبوي. امریکا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د قطر له باندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په یو ګډه خبري غونډه کې موافقه اعلان کړي. د پاکستان تحریک طالبان سره خبرې اترې د ملی ګټو په خلاف دي. د پاکستان د وحدت مسلمین شورا عمومي منشي راجا ناصر عباس جعفری د پاکستان له غیر قانوني تحریک طالبان سره د خبرو اترو لپاره د پاکستان حکومت اعلان ته په اشاره سره ویلي چې له ترهګرو او قاتلانو سره خبرې اترې د دغه هیواد د ملی ګټو، عزت او اقتدار په خلاف دي. د زیاته کړه پاکستان تحریک طالبان او داعش تر هغه ډلګي امریکا او شیطانی قدرتونو جوړ کړی ترڅو له دغه ډلو د اسلام او مسلمانانو پر ضد د خپلو سپیرو موخو هدفونو لپاره ناوړه استفاده وکړي. د پاکستان حکومت په ورستیو کې له تحریک طالبان سره د اوربند خبر ورکړی چې د موضوع په پاکستان کې پراخ اعتراضونه راپارول دي. په دې ډول چې په مشرانو جرګې کې د حکومت مختلفو او مخالفو ګوندونو د حکومت د اقدام د غل اختیاراتو بهر بللې دي او ویلي چې دولت د پارلیمان لا اجازه پرته لا تر هغه ډول سره د خبرو اترو حق نه لري. لبلې خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار بیا د پاکستان د غیر قانوني تحریک طالبان ډلې سره دغه هیواد د حکومت د مذاکرات په اړه ویلي چې اسلام آباد دغه ډلې د عمومي بخلو کومه فیصله نه ده کړې. زمون خبريال راپورټ راکوي چې د پاکستان تحریک طالبان تر هغه او غیر قانوني ډلې سره د پاکستان د حکومت د بریالیو مذاکراتو لا تاییدیده ورسته د دغه هواد ملي امنیت سلاکار خاغلی موید یوسف ویلی چې تر اوسه د دغه ډلې د غړیو د بخلو لپاره فیصله نه ده شوې او د اسلام آباد د حکومت په دې اړه ډیر ځیر او حساس دی. خاغلی موید یوسف د دې خبرې په کولو سره چې د پاکستان تحریک طالبان غړیو په 1500 ورستیو کلونو کې تل د افغانستان د پخوانی حکومت د استخباراتي ارګان او هند لخوا ملاتړ شوی دی زیاته کړه. پاکستان په زلونو نړیوالې ټولنې ته ویلي چې د پاکستان تحریک طالبان د دغه هیواد د پوست په وسیله د ضرب عذب په پوځي عملیاتو پسې افغانستان ته تښتېدلی او په دغه خوره کې د پټن ځایونو په جوړولو سره پاکستان پر ضد حمله ترسره کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې د اسلام آباد حکومت په لټه کې دي د خبرو اترو لارې او د بې وسلې کېدا او خبرو لپاره د دغې غیر قانوني ډلې د جدیت د اندازې څرنګوالی وسنجوي. په افغانستان کې مجرمانو ته تا طالبانو کلک خبرداری ورکړې ده. د تیلی نیوز لا راپورت سره سم په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د تصفیه کمیشن غړیو په کابل کې په یو غونډه کې د طالبانو په نوم د دغه هیواد د خارجو د کړولو په ارتباط خبرې کړي او ویلي چې دا یو جرم دی او له متخلفانو سره به قانوني چلند وشي. په موقته حکومت کې د طالبانو حکومت د تصفیه کمیشن غړي هم درس په دغه غونډه کې ټینګار کړی چې صحرایي عدالتونه او د طالبانو غړو خپل سره عملیات د قانون په خلاف دي. د طالبانو موقته حکومت د تصفیه کمیشن مخکې ویلي و چې د طالبانو له نومه او په دغه هیواد کې د لا قدرته د ناوړه استفادې په علت یې کابو 200 طالب غړي له خپلو څوکیو لیرې کړي دي. د طالبانو د لیکو د تصفیه د کمیشن مشر ښاغلي لطیف الله حاکمی هم په دې زمینه کې ویلي چې د دغه کمیشن له جوړېدا وخت رئیس تر اوسه په لسګونو کسان د طالبانو له نوم د ناوړه استفادې په دلیل نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د وزیرانو شورا هم د یوې بیانیې په خپرولو سره د طالبانو له لیکو د ناخوښو کسانو د ویستلو لپاره د فیصله خبر ورکړی او ټینګار یې کړی و چې دغه کسانو ته به د فعالیت اجازه ورنکړل شي. په افغانستان کې د اګست له 15 طالبانو قدرت ترلاسه کړی دی. سوریه او اماراتو لا لسو کلونو وروسته د ملګرتیا تړون لاسلیک کړ. د متحده عربی اماراتو یو پلاوی د دغه هیواد خارجه وزیر عبد الله بن زید ال نهیان په مشرۍ لسو کلونو وروسته د سوریه دمشق ته سفر کړی او دغه راز د سوریه لوړس مشر خاغلی بشار اسد او نورو لوړپړو چارواکو سره هم کتنه او خبرې اترې کړې او د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا ملګرتیا په باب یې مذاکرات کړي چې د غچارې د سیمې او نړۍ پر سندیو کې ډیر پراخ انعقاص درلودلې دی. د سوریه سانا رسمي خبري اژانس خبر ورکړی چې د سوریه د برېښنا وزارت د متحده عربي اماراتو شرکتونو له یوې ټولګې سره د سوریه د پلازمېنې دمشق په شاوخوا کې د تشرین برېښنا بټې سره نږدې په وادي ربی سیمه کې په 300 میگاواټ ظرفیت سره د فوټو لټایک بټې د جوړولو لپاره د ملګرتیا تړون لاسلیک کړی دی. دا اودنه محل خبرونه له پاملرنې مو یوا دنیا مننه. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږه یو ساته سارانه خبرونه. د امریکا د بندیزونو د لغوه کېدا په ضرورت د روسیې ټینګار د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د روسیې مرستیال خارجه وزیر سرګی لیاربوکو په یو لړ څرګندونو کې ویلي چې واشنگټن باید د تهران پر ضد په بندیزي سیاست کې د بیا کتنې لپاره خپل نیت یو ډول اغیز شیندونکي وبرېښي. ریابکوف په لومړنی بڼه د جامع نړیوالې اټمی موافقې د اجرا ضرورت ته په اشاره سره ویلي چې باید نهایتا خپله هڅه وکړو څو خبرې اترې هغه څه ته د احیا پورې چې لومړنیو تنظیماتو ته د بیرته ستنېدا نومیږي سبب شي دمګړې سیاسي ارادې ته اړتیا لرو. خاغلی ریابکوب زیاته کړی دا چې د امریکایي لوري لخوا مهمه ده چې په عمل کې ثابت کړي او وبرخي هغه بندیزی سیاست چې په ورستیو کلونو کې پر استناد کړی دی بیا کتنه ور باندې روانه ده او ایرانی لوري ته دا فرصت ورکول کیږي لاغو اقتصادي امتیازات او څخه چې په جامع نړیوال اټمی موافقه کې ورزه شوې دي استفاده وکړي. د ایران پر ضد امریکا د یو اړخیزه بندیزونو د لغوه کېدا په ضرورت د روسیې ټینګار د جامع نړیوالې اټمي موافقې لپاره د یو ضروري شرط په معنا سره په حقیقت کې دغه نړیوالې اټمي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا د شرط په توګه د واشنگټن د ایراني ضد بندیزونو پر لغوه کولو د تهران د اصولي دریض د حقانیت او سموالي د تایید خودنه شمېرل کېږي. د امریکا د درستو بندیزونو د بشوړه لغوه کېدا او د ایران لخوا تایید ده او ورسته نړیوالې اټمی موافقې د ژمنتیا او اجرا ته د تهران بیرته ستنېدا د ایران اصولي وختنی دي. په دې زمینه کې د ایران دریز ثابت او نو بدلیدونکی دی. تهران په همدا ورستیو کې په ویانا کې د امریکا د غیر قانوني بندیزونو د لغوه کېدا په موخې سره د خبرو اترو په بیرته پیلیدا سره موافقه کړی او ټینګار کړی چې د دوه خبرو اترو هدف باید د ایران پر ضد بندیزونو په لغوه کېدا مشتمل موافقه تر لاسه کول شي. د روسیې د څلور جمع یوې ډلې د ختیځې غړیو په توګه د چین ترڅنګ په کراتو د جامع نړیوالې اټمي موافقې د ساتلو د سیمه ییزې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره د اهمیت په ضرورت او دغه راز د نړیوالې اټمی موافقې په باب د حق او دندې ترمنځ د انډول د رامنځته کولو په ضرورت ټینګار کړی دی. په دې باب ماسکو او بیجنګ د نړیوالې اټمی موافقې د اجرا د ځنډیدا په زمینه کې د ایران اوسنی کړچار د څلور جمع یوې ډلې د اروپایي لورو د بیا بیا خلاف ورزی او د 2013 کال د مئی په اتمه نیټه له نړیوالې اټمي موافقې د امریکا په وتلو او د ډونالډ ټرمپ د واکوالۍ په پړاو کې د ایران پر ضد د پراخو بندیزونو په اجرا باندې غبرګون ګڼي. نو ځکه ماسکو او بیجنګ جامع نړیوالې اټمي موافقې ته د امریکا د بې قید او شرطه بیرته ستنېده او په عین حال کې د ایران په ضد واشنگټن د یو اړخیزو بندیزونو لغوه کولو غوښتنه کوي. د جوزف بایدن حکومت مودعی د غواړي د ویانا د خبرو اترو له لارې چې په غیر مستقیم ډول له ایران سره د جامع نړیوالې اټمي موافقې د ګډ کمیشن له لارې ترسره کیږي دغه نړیوالې اټمي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا لپاره لازم شرایط برابر کړي. د امریکا د وخت کرغړین ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په مئی کې له جامع نړیوالې اټمي موافقې دغه هیواد وتل پر رسمي توګه اعلان کړل. ټرمپ کاراتو په نړیوالې اټمي موافقې په سختو نیوکو سره دا د امریکا لپاره تر ټولو بده موافقه بللې او ګواښي کړی و چې ورزنې به ووځي. د بایډن حکومت چې نړیوالې اټمي موافقې ته د بیرته ستنېدا مدعي دی البته په عمل کې داسې کړچار ته مخه کړې ده چې د دغه نړیوالې موافقې د دړې وړې کېدا سبب کېدی شي. واشنگټن د ویانا د خبرو اترو په بهیر کې د ختمیدونکو یا غروب بندونو په یا مادو په شمول د ایران د اټمي محدودیتونو د وخت او ماهیتي اوضاع د پراخولو په باخ پرې زیات غوښتنې تکرار کړي دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غو تاسو زمونږ یو ساته سره نه خبرونه وره.
د تاریخ پانا
ګرانو اوریدونکو، زما فاطمې سلامونه ومنئ. عزیزان، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالي ورځ یا شنبې د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 22مه نېټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع ثانی یا دوهمې خور له 8مې او د 2021 میلادي کال د نومبر له 14مې نېټې سره برابره ده. یو 50 کاله وړاندې د 1900 میلادي کال د نومبر په 14مه نېټه حافظ الحسد په سوریه کې له پوځي کودتا وروسته قدرت ته ورسید. په 1918 میلادي کال کې د عربانو او اسرائیلو ترمنځ له جنګ او د اسرائیلو لخوا د جولان غونډیو له نیولو وروسته د سوریه د هغه وخت ولسمشر په مشرۍ او د حافظ الحسد ترمنځ، چې هغه مهال د سوریه دفاع وزیر او د هوایي ځواک قومندان و، په مشرۍ د بعض ګوند په دوو اړخونو کې داخلي اختلافات لا زیات شول. د 1900 میلادي کال د نومبر په 12مه نېټه د سوریه د بعض ګوند کنګورې د هیواد د دفاع وزیر حافظ الاسد او د پوځ د لوی درستیز د څنګ تکېدو حکم ورکړ. خو په سبا، یعنی د نومبر په 14مه نېټه، د واکمن غیر پوځي رژیم پر خلاف کودتا وشوه او حافظ حسد قدرت په لاس کې واخیسته. له کودتا څو ورځې وروسته اعلان وشو چې کودتایي حکومت به یو نوی اساسي قانون برابر کړي او له لیبیا، سودان او سوریه په جوړ پلان شوي فیډریشن کې د شاملېدو لپاره به ګام پورته کړي. حافظ حسد د 1901 کال به په مارچ میاشت کې د سوریه په ولسمشرۍ باندې په غوره کېدو سره قدرت په بشپړه توګه په لاس کې واخیسته او په 2000 میلادي د کال کې تر مړینې پورې به دغه مقام کې پاتې شو. وویش کاله وړاندې د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 21مه نېټه د لرغوني فارسي د ژبو یو وتلی استاد ډاکټر مهرداد بهار وفات شو. هغه د مشهور ایرانی شاعر ملک شوارای بهار زوی و او په همدې دلیل یې له ماشومتوبه په کلتوري او ادبي چاپېریال کې وده وکړه. مهرداد بهار خپلې لوړې زده کړې د لندن په پوهنتون کې ترسره کړې. هغه ایران ته له راستنېدو وروسته د ایران د کلتور پر اساس او د هنر او ادب په کلتور کې په کار بوخت شو او په پوهنتون کې تدریس هم کاوه. ډاکټر بهار د ایران د لرغوني او اوسمهال ژبو په اړه ډیر څیړنې او مطالعه کړې دي. د ډاکټر بهار له آثارو کولای شو اساطیر ایران او سخن چند درباره شاهنامه ته اشاره وکړو. پنځه ویشت کاله مخکې د 1450 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 22مه نېټه د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه مشر ورور مجاهد عالم سید مرتضی پسندیده وفات شو. سید مرتضی د خپل پلار له شهادت وروسته له خپل مور او ترور سره د حضرت امام په سرپرستۍ بوخت و. سید مرتضی مقدماتي علوم او سطوح د اصفهان له عالمانو زده کړل او وروسته یې د هغه وخت استادان نو په درس خارج کې ګډون وکړ. له هغې وروسته خمین ته ولاړ او د فقه اصول، کلام او منطق تدریس ته یې ملا وتړله. آیت الله پسندیده د رضا خان د بادشاهۍ په پړاو کې د پهلوي له رژیم سره د مخالفت او د ظلم او ستم د حکومت د سر سپرنو په وړاندې د درېدنې له امله یوه موده جلاوطن کړی شو او یو وخت هم د ستر او د ستر او ایجاب له منځه وړلو سره د مخالفت په وجه محاکمه شو. دوه ویشت کاله مخکې د 1400 هجري لمریز کال د نومبر په 14مه نېټه یو رباني عالم حضرت آیت الله سید ابراهیم احمدی موسوی زنجانی په 1500 کلنۍ کې وفات شو. هغه په 14 کلنۍ کې قوم ته هجرت وکړ او په 50 کالو کې مقدمات او سطوح زده کړل. آیت الله احمدی له هغې وروسته نجف اشرف ته ولاړ او له لوړو کچو زده کولو وروسته یې له خپلو نامتو استادانو څخه د اجتهاد او ګڼ شمېر روایي اجازې وموندلې. آیت الله احمدی زنجانی همداراز د دین د تبلیغ لپاره کویت او اردن، سوریه، لبنان، عراق او ترکیه ته ګڼ شمېر سفر کارونه وکړل. دغه تکړه عالم خپل ټول عمر په زده کړو، تدریس، تعلیف او د دین په تبلیغ کې تیر کړ او پریمانه آثار یې له ځانه په یادګار پرېښودل چې تاریخ زنجان، فقه شیعه الامامیه، فضائل اهل بیت او آثار المعاصی له هغو څخه دي. ش عادتونه
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو خ عادتونه نومې لړایلی یو بل پروګرام سره زه زیب شاهین
او زه فاطمی
تاسو په خدمت کې حاضر شوو او لمینه او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوو. هیله ده چې دا پروګرام تر اخیره پورې تاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د جسم او روح سلامتیا د یو غوره ژوندانه څخه د برخمن کېدو لپاره خورا زیات اهمیت لري. ځینې وختونه خپل د نظر ژوند ته د رسیدو لپاره باید د ژوندانه طریقه یا رودمو بدل کړئ. د شو عادتونو په خپرونه کې هڅه کوو چې ښه عادتونه د بدو عادتونو ځای ناستی کړو. یادونه کوو هغه سپارښتنې چې په دې خپرونه کې وړاندې کیږي د عمومو لپاره دي او کیدای شي تاسو ته مناسب نه وي. په دې خپرونه کې غواړو د وخت د مدیریت په اکله له تاسو سره وغږیږو. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام د شپې او د ورځې او د ساعتونو د ویشلو په اکله فرمایي: ایماندار انسان خپل د ژوندانه ساعتونه په دریو برخو تقسیموي. یوه برخه یې له خدای تعالی سره د مناجاتو او اړیکو نیولو لپاره ځانګړې کوي. بله برخه یې د ژوندانه د لګښتونو لکه د خوراک، کالیو، کور او مرکب د برابرولو لپاره کاروي او دریمه برخه یې بیا د هوساینې او د روح او جسم پورې د اړوندو حلالو لذتونو لپاره کاروي. د اوخیار لپاره په کار نه دی چې له دغو دریو برخونه پرته کار وکړي، یعنی د ژوند د لګښتونو برابرول، عبادت، هوساینه او له حلالو نعمتونو څخه کار اخیستل.
شاید دا خبره مو زیاته اوریدلې وي چې وایي د خپلو کارونو سرته رسولو لپاره وخت نه لرم او اکثره کارونه پاتې وي، نو باید د وخت د کمښت سبب وپیژنو چې خپل وخت په کارند طریقې سره مدیریت کړو. دا چې د وخت د کمښت څه اسباب دي په دوام کې به وللو. غیر واقعي هدفونه یا ناشونی اهداف یو له هغو دلایلو څخه دي چې د وخت د کموالي سبب ګرځي. ستر غیر منطقي هدفونه او ستر هیلې په ګڼ شمېر کارونو کې د لالهاندې سرګردانه سبب ګرځي او په نتیجه کې وخت کمیږي. باید خپل محدودو وړتیاو ته او همدارنګه کم وخت ته پاملرنه وکړو او له هغه سره برابر ځان ته اهداف وټاکو. یو بل ستونزه او مشکل د لومبې توبونو په تشخیص کې کمزوري مهارت دی. په دې توګه چې اکثره وختونه خلک د ګڼ شمېر کارونو له امله سرګردانه او لالهانده شي او د لومړیتوب د تشخیص په مسله کې د ستونزو سره مخامخ شي او وخت ورسره کم وي. دغه ډول خلک اکثره خپل لومړیتوبونه نه پیژني او په فیصلو کې هم له ستونزو سره مخامخیږي.
نورو ته د چارو نسپارل هم داسې یوه ستونزه ده چې د وخت د کمیدو سبب ګرځي. یعنی که یو کس وغواړي چې ټولې چارې خپله په موخه بوزي او نورو ته کارونه ونسپاري، تل د وخت د کمیدو له ستونزو سره مخامخ کیږي. هغوی د زیات کار او فعالیت له امله لالهانده کیږي، نو پکار دی چې چارې د نورو ترمنځ وویشي تر څو هم زیات کار په لږه موده کې ترسره شي. خو ځینو مواردو کې ناس مناسبو کسانو ته د کارونو ورسپاله سبب کیږي چې هغوی زیاتې تیروتنې وکړي، نو د تیروتنو سیخول هم خپل زیات وخت اخلي او د وخت کمیدو سبب ګرځي. یوه بله ستونزه چې موږ ورسره مخامخ کیږو لټي ده. یعنی کس په مختلفو پلمو او دلایلو سره خپل کار ځنډوي او بیا په وروستي شیبو کې هم هغه کار پتلو او په تلوار سره او کم کیفیت سره ترسره کوي او وایي چې وخت ورسره کم دی.
تل داسې وختونه هم وي چې زموږ ملګري له مونږه غواړي چې هغوی سره مرسته وکړو. په داسې حالاتو کې باید ړومبی د هغوی غوښتنې ته پام وکړو. که ضروري وي نو هو به ورته وکړئ او که نوی نو خپل وخت پې ملګوئ. په دې توګه تاسو ځان ته وخت بچت کوئ. دا چې چچا ته د نه ویلو وړتیا ونه لرئ خپله یو لوی کمزوري ده. دغه کمزوري زموږ وخت اخلي او سبب کیږي چې له خپل ژونده ناراضه شو او په ځان مو باور له منځه لاړ شي. کمال غوښتونکي خلک غواړي چې هر یو کار په ډېر اعلی طریقې سره ترسره کړي. کمال غوښتونکي په دې معنا ده چې موږ د یو کار د ترسره کولو لپاره معمولي سټنډرډونه دومره اوچتوي چې رعایتول یې ورته زیات ګران وي او اخیره کې له کاره اوږې سپکوي. تاسو به اورېدلي وي ځینې کسان وایي زه یو کار نه کوم نو که یې وکړم په اعلی سویې سره کوم.
دوستانو اوس تاسو وایست چې ولی وخت او د هغه مدیریت مهم دی. ستاسو وړتیا د وخت د مدیریت تر څنګ کولی شي ستاسو د ناکامۍ او یا بریا سبب وګرځي. وخت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره یو ضروري عنصر دی. وخت ستاسو تر ټولو ګرانه شتمني ده. هغه ذخیره کولای نشئ ځکه له لاسه وځي. هغه له سره نشي ترلاسه کولای. هر یو کار چې ترسره کوئ هغه وخت ته ضرورت لري. هر څومره چې خپل له وخت څخه ګټه پورته کړئ په هماغه اندازه سره به مو لاسته راوړنې زیات وي. په هر اندازه چې تاسو په خپل وخت باندې کنټرول ولرئ په هماغه اندازه به تاسو له آرامښت او ذهني او روح ترمنځ له همغږۍ څخه برخمن کیدلی شئ. په وخت باندې عدم کنټرول د استرس سبب ګرځي. په هر اندازه چې خپل د ژوند چارې کنټرول کړئ، په هغه اندازه به مو استرس کمیږي او له ښه احساس څخه برخمنیږئ. خوب به مو سم شي، فکر او سوچ به نه وهئ او انرژي به مو هم زیاته شي.
د وخت په حق لا ځینې ناسم باورونه د دې سبب کیږي چې خپل کارونه په مناسب وخت کې ترسره نه کړو. دا چې باید ټول کارونه خپل وکړو یو ناسم باور دی. دا چې د وخت مدیریت وکړو او پلاننګ ولرو په دې معنی نه ده چې باید ټولې چارې خپل سر ته ورسوو، ځکه چې دا کار شونی نه دی. مونږ په خپلو چارو کې له نورو سره همکاریو ته ضرورت لرو. مونږ ټولنیز موجودات یو او د ځینو چارو د ترسره کولو لپاره د نورو مرستو ته اړتیا لرو. ځینې داسې کارونه هم شته چې مونږ یې د ترسره کولو مهارت نه لرو او باید ماهر کس ته وسپارلی شي. ځینې وختونه غواړو ټول کارونه په لږه موده کې بشپړ کړو. دا هم یو غلط باور دی. هر یو کار باید په خپل مناسب وخت کې ترسره شي. باید د تلوار او بیړې له امله د کار کیفیت ته زیان ونه رسیږي. باید د کار کیفیت د هغه د چټکتیا قرباني نه شي. ځینې خلک فکر کوي چې د وخت مدیریت په دې معنی دی چې مونږ باید ټولې چارې په هممهاله توګه په مخبوزو، خپل آزادي له لاسه ورکړو او د یو مرئی په څیر کار وکړو. دا یو غلط باور دی، بلکې د وخت مدیریت مونږ ته د فراغت او آرامښت فرصت راکوي او کارونه مو هم په خپل وخت کې ترسره کیږي. پلان جوړونه د وخت په مدیریت کې تر ټولو مهم رول لوبوي. باید د خپل وخت د کارولو لپاره پلاننګ او برنامه ولرو. د کارونو هدف باید یوازې د هغو بشپړ کول نه وي. د وخت مدیریت موږ سره مرسته کوي چې خپل لومړیتوبونه او ترجیحات وپیژنو او هغه کارونه چې باید سمدلاسه ترسره شي بشپړ کړو او هغه کارونه چې لا هم وخت ورته لرو په مناسب فرصت کې ترسره کړو.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د ښه عادتونو د دغه پروګرام او فرصت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د تاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دفاعی توان منه
دیر ازت منو آوریدون کو ده تودو سلامونو پا ورانده که ولو سره و سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سرستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چی ده یاسین بمنومه یو خاص پروگرام تاسو ته ورانده کرو. هیله ده چی تر آخر پوری ده آوریدو فرصت ولره.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د توغندیو په هوا کې ویشتونکو بمونو په شمول ایربیز جنگي ساز او سازمانونه په هوایي ځواکونو کې د استفادې وړ یو لړ تر ټولو اصلي وسلې ګڼل کیږي. ایربیز سمارټ یا هوشمندې وسلې د جنگ په ډګرونو کې د هوایي قوت یو اصلي رکن ګڼلی شو، ځکه چې نن سبا د الوتونکو او الکترونیکي سیسټمونو په ترقی سره د کمپیوټرونو لخوا له هوایی وشتونکو سره زیات اړوند محاسبات د انساني تیروتنو د کمخ په خاطر ترسره کیږي. په عین حال کې د هدایت او دقت کولو مسله له هوا نه په ځمکه وشتونکو سازو سامانونو په شمول ایربیس وسلو د پلانونې او جوړونې په برخه کې یوه مهمه موضوع ده. په هوا کې وشتونکو وسلو په ډګر کې د مختلفو هدایتي سیستمونو په داخلي ده سره د دا ډول وسلو د بدلون او د ودې بهیر چټک شوی دی او مختلف هدایت شوي بمونه او توغندوي پلان تولید او عملیاتي شوي هم دي. په توغندیو او بمونو کې وړومبنی هدایت شوي سیستم لیزري او ټیلیویژني هدایت ته اشاره کولی شو، خو دا ډول هدایتي سیستمونه یو لړ مختلف محدودیتونه لري. د دغو محدودیتونو د ختمولو لپاره د ترکی هدایت سیستم ایجاد شو او سیټلایټي هدایت له سیستم څخه په استفادې سره د دغو وسلو دقت زیات شو او په هر اړخ کې په زیات دقت او د اوبو هوا په ټولو حالتونو کې د اهدافو په نښه کولو توانمنۍ رامنځته شوې ده. په ایران کې هم کلونه کلونه مخکې په دقیقه توګه د هدایت شوي مختلفو بمونو پلانول او جوړول شروع شوي دي. ایر بیس او سمارټ یا هوشمند بمونه چې د دفاع د وزارت لخوا جوړ شوي دي، د ایران د وسلوالو ځواکونو د عملیاتي توان له ودې سره به زیاته مرسته وکړي. یاسینومي وزر لرونکی او په اوتومات توګه هدایتونکی به هم د دغه کوشش یوه مهمه نمونه ګڼل کیږي.
دوستانو، یاسین نومه وزر لرونکی او په اوټوماتیک توګه هدایتونکی بم چې وړومبني تصویرونه یې د 1940 کال د زمري د میاشتې په 11 نیټه د دفاع د وزارت د لاسته راوړنو په ویډیو کلیپ کې د نوم او مشخصاتو له ذکر نه بغیر د قرار نوم درون د ډانچې په لاندې برخه کې لیدل شوی و. د ایم کی 2 اتیا $1500 یا 225 کیلوګرامه بم چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د هوایی ځواک د F-4 او F-15 الوتکو لخوا په تپل شوي جنگ کې په پراخه توګه استعمال شوي و. د جنگ د وړومبۍ برخې په توګه په وزر لرونکي یاسین بم کې استعمال شوي دي. له دې وروسته د ولایت 9 د فدایان حریم نومې پوځي مشقونو کې چې د 1948 کال د لړم په میاشت کې په اصفهان وشو، د یاسین نومې وزر لرونکي بم نوم او په اول ځل مطرح شو. که څه هم څه تصویر یې خپور نه شو، خو ویل شول چې دغه بم د 6 کیلومترۍ په فاصلې سره د F-5 ډوله جنګي الوتکې لخوا په کامیابۍ سره ازمایل شوی دی. بیا د 1990 کال د زمري په میاشت کې د پاسدارانو د هوافضا ځواک ته د سوخو د 22 ډوله یرغلیز لسو جنگي الوتکو د حواله کولو په مراسمو کې یاسین نومې بم معرفي شو. د 1994 کال له تصویرونو سره د وزر لرونکي بم د تصویرونو پرتلې خودنه کوله چې دا هم هغه د قرار نومې ډرون د ډانچې په لاندې برخه کې د هغه هم بم تصویرونه دي چې په پوز او د پاسدارانو په لخکر کې د ډیرو سختو آزموینو د مرحلو له تیرېدو وروسته د عملیاتي کېدو لوري ته مخ په وړاندې ځي. څو میاشتې پس او د 1990 کال د مرغومې د میاشتې په 8 نیټه د حریمې ولایت د فدایانو په 8 اواهي مشقونو کې په یاسین نومې بم باندې د سمبالو F-5 ډوله جنگي الوتکې په تصویرونو کې ولیدل شول. له دې وروسته دغه بم د 1990 کال په سلواغې میاشت کې د 57 د لسیزې به په نندارتون کې له سوخو 22 ډوله سره په یو ځای د عامه خلکو نندارې ته کېښودل شو او له زیات جزئیات یې څرګند شول. د یاسین بم دغه نمونه وروستی وزن 300 کیلوګرامه معرفي شو.
عزتمن اردن کو د دیارلس سوه اته نویم هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په پنځلسمه نیټه د یاسین نومې بم په رسمي مخکتنې سره دغه بم د پوز او د سپاهي پاسداران د بم شتونکو جنگي الوتکو د عملیاتي وسلو په لیست کې ورزیات کړی شو. د ایران د یاسین بم په شان د وسلو د عملیاتي ارزښت د خودلو لپاره په کار ده چې پاملرنه وشي چې د کافي چټکتیا او چتوالي پرس کولو سره د یوې ضربتي الوتکې لخوا د جنگ وړ د سیمې اړخونه به په 120 کیلومتره قطر دایروي وي. دا په دې معنا دی چې یوازې په اتو پانټوم جنگي الوتکو سره به تکلن تپلی جنگ کې د جنگ په ټوله پوله ایزار ډنګه کې د پوشش وړ دی. همداراز د وو پانټوم جنگي الوتکو په تخمینی صورت کې د 118 یاسینو مې بمونو د وړلو امکان لري، یعنی کولی شي تر وړاندې تر 80 کیلومترو ژورتیا 118 په نښه کړي. دا سیوې توانمنۍ ته رسېدل په لوړ دقت سره یو شمېر هدفونو د تباه کولو لپاره کمو جنگي الوتکو ته د ضرورت په معنا دي. په فارس خلیج او هرمز اوبلارې کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک د پیغمبر اعظم 1409 پوځي مانورې کې چې د 1499 هجري لمریز کال د زمري په میاشت کې وشوه د پاسدارانو د لښکر سوخو ضربتي الوتکو په پرور جزیرو کې له مخکې ټاکل شوي اهداف د یاسینو مې وزر لرونکو بمونو په زیرې سره په نښه کړل او هغه یې تباه کړل. د دغه بم وروستۍ فصله چې له دې مخکې 80 کیلومتره اعلان شوې وه چې په دغو مانورو کې 100 کیلومترو ته ورزیاته شوې ده چې د دښمن د هوایي دفاع له خلکو نه په بهر کې د جنگي عملیاتو د اجرا قابلیت په بشپړ توګه رامنځته کړی دی. د ولایت حریم د فدایینو د هوایي اقتدار د لسمو پوځي مشکونو د عملیاتي پړاو او اصلي مرحله کې هم چې د روان 1400 کال د تلې په میاشتې کې ترسره شول د ایپ و جنگي الوتکو لخوا د ځایي او په اوتوماته توګه هدایتونکو یاسینو مې توغندي بمونو په استعمال سره د پرزي دښمن مهم هدفونه تباه کړل. همدارا د روان 1400 کال په غبرګولي میاشتې کې د دفاعي صنایعو په ادارې کې د جوړو شویو ځمکني جنگ د ساز و سامانونو د نندرتون د پرانیستلو په دوران کې په دې خبره کې څو نوي او مهمې لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې شوې چې له هغوی څخه د یاسینو مې په اوتومات توګه د هدایتونکو نښه ویشتونکو په هوا کې د ویشتونکو بمونو نوي نمونې وې چې په موډرن راکټونو سره سنبالې شوي دي. په دغه نندرتون کې د وزر او بل شان څو لرونکو بمونو نمونې هم نندارې ته کېښودل شوي دي چې کیدای شي د یاسینو مې بم نوې جنریشن یا نسل وي.
دوستانو، په بنیادي توګه په اټوماتیک توګه هدایت شوي بمونو د کارکردګۍ څرنګوالی د پروازي کمپیوټر پر اساس دی چې اوربان دی لګېدلی وي او د اپریټر لخوا په نشه شویو سیمو ته داخلیږي. د بم پروازي کمپیوټر له جنگي الوتکې څخه د بم د پرېښودلو لپاره د محاسباتو په اټوماتیک توګه ترسره کولو ضروري چټکتیا او چتیوالی د پیلوټ په اختیار کې ورکوي. د یاسین نومې هوشمند یا سمارټ بم د کارکردګۍ څرنګوالی په دا ډول دی: رومبی، د هدف د سیمې خصوصیتونه د اپریټر لخوا د بم په کمپیوټر کې نصب کولی شي او بیا د نظر وړ فاصلې او د بم د ګولۍ مهال ویشته په پام سره نقطه، چټکتیا او د پرېښودو اوچتوالی د پیلوټ په اختیار کې ورکړل کیږي او بیا له الوتکې څخه د یاسین بم له پرېښودو نه پس وزر خلاصیږي او بم د هدف لوري ته الوزي او په دې لارې به په اوږدو کې خپله لاره په وزرو باندې له تعبیه شویو کنټرولي سطحو څخه په استفادې سره اصلاح کوي چې په دقیقه توګه په هدف باندې لګیږي. له یاسین نومې بم څخه د استفادې فایده چې د اټوماتیک هدایتونکي ایرو باس د وسلو په قطار کې شمیرل کیږي د دښمن د هوایي دفاع له حلقونه د بهر عملیاتو اجرایی قابلیت دی. په دې معنا چې جنگي الوتکه په خپله بېلې دي چې د دښمن د متوسط فاصلې د هوایي دفاعي سیستمونو لخوا د لګېدو له خطر سره مخامخ شي، کولی شي خپل هدف تباه کړي. Thank you.
عزتمن اردن کو د وزر او څوکې د پروازی کنټرول ستې چې د یاسینو می وزر لرون کې بم د پاسه لګیدلې دی په دې توانمنوي چې د هدف لوري دقیقه الوت ولري او خپل لاره اصلاح کړي. د دغه بم یو بل خصوصیت د اوبو د هوا په مختلفو حالتونو او د شپې او ورځې په وختونو کې د هغوی عملیاتي قابلیت دی، ځکه چې له عامه بمونو څخه استفاده د پیلټ لپاره د لیدو شتون ته ضرورت دی چې وکړی شي خپل هدفونه په دقیقه توګه بمباری کړي. خو په هدایت شویو سیسټمونو سمبال بمونه له هغه ځایه چې د هدف اطلاعات له مخکې نه په هغو کې نصب شوي د اوبو هوا او له لیدو مطلوبو حالاتو ته ضرورت نه لري. یاسین بم غشي ډوله خلاص وزرونه لري. دغه وزرونه له الوتکې څخه د بم له پرېښودونه مخکې په جمع شوي صورت کې د شا له لورې کې شتون لري. د یاسین نومې بم په اړه د پام وړ ټکی د یو د وزرو د پاسه د متحرکو سطحو استعمال دی، یوه داسې چاره چې له پیچلتیا څخه د ډډه کولو لپاره د فاصلې د زیاتولو د کیټونو په اړه نشي لیدل کېدلی. خو شتون یې د فاصلې او د الوت له خصوصیتونو نه د بالاتر عملیاتي انحطاب منلو سبب کېږي. احتمال ورکړل کېږي چې له وزرو سره پیاوړی شوی د هدایت دغه کیټ د 1000 پونډه یا 4500 کیلوګرامه درون سر جنگی هم ولري.
قدرمنو اوریدونکو، د پوځي توان منیو په لړ کې د یاسین بم ترنوان لاندې د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
گواری.